السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوید ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري په راپورونو کې اوري چې د افغانستان اجرائیه رئیس د سالنګ د نوي تونل پروژه د سیمې په سطحه یوه مهمه پروژه وګڼله دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو
لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی د سالنګونو د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو قرارداد لاسلیک شو د افغانستان ولسی جرګې د ایران د ولسمشر حسن روحانی هغه څرګندونې چې د افغانستان د اوبو بندونو د جوړول پاړی کړې له انصافه لرې بولې او دو اروپایي چارواکو ویلې چې د جرمني په هامبورګ ښار کې د جیشل هیوادونو سرمشریزه یوه عمومي موافقه ته ورسېدل د سالنګونو د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو قرارداد لاسلیک شو دغه قرارداد نن د افغانستان د فواید عامه وزارت او د یو استرالیي شرکت ترمنځ لاسلیک شو چې ارزښت یې 9.5 میلیون ډالر شول سوی دی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دغه تړون د افغانستان د اقتصاد ترانسپورت او ترانزیت وضعیت ته شکېدو په برخه کې ارزښتناک وبله نوموړي زیاته کړه
خوشاله سم چې شاهد امضای قرارداد هستیم در پهلوی زیکی کار روی سرک موجود تونل موجود شروع میشه در یک مورد دو تونل است در نزدیکی تونل موجود در یک مورد یک تونل دو لینه است در یک فاصله کمتر از این تونل موجود و جاده و همش و در یک مورد به یک فاصله زیادتر
د دې پروژې لګښت آسیا پرختي بانک له خوا ورکول کیږي اوسنۍ تونل 50 کال وړاندې د پخوانی شوروي اتحاد له خوا جوړ شوی و چې اوس په جدي ډول زیانمن شوی دی د دې موضوع تفصیل په همدې مجله کې مهروي د افغانستان ولسی جرګې د ایران د ولسمشر حسن روحانی هغه څرګندونی چې د افغانستان د اوبو بندونو د جوړولو په اړه کړې دی له انصاف لري بولې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي و چې په افغانستان کې د اوبو بندونو جوړول د ایران پر چاپیریال منفي اغیز کوي نو هیواد به په دې اړه بے تفاوت پاتې نسی د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په غونډه کې ویل چې دا ډول بحثونه د دوو دولتونو ترمنځ لستون زپرته بل نتیجه نسی لرلای
اظهارات رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران
دی وی د ایران د ولسمشر څرګندونی چې د هلمند اوبو په اړه کړي له انصاف لري دي او پر اوبو هر ډول ستونزمن بحثونه د دوړ هیوادونو ترمنځ له اساسه ناسم دي ولسی جرګه د غرزوی افغان حکومت مکلف دی چې د اوبو د طبیعي زیرمو د مدیریت په برخه کې د حقوقي اسنادو سره سم اقدام وکړي بل خو د افغانستان ولسی جرګه له حکومت څخه غواړي چې په نورو هیوادونو کې د ډیپلوماټانو د ګمارنې په برخه کې د ډیپلوماټانو قانون په پام کې ونیسي د دغې جرګې مشر نن ویلي چې د دغه قانون له مخې باید په نورو هیوادونو کې ډیپلوماټان د وړتیا لیاقت او مسلکیتوب پر اساس وګمارل سي د غوښتنې داس مهال سوي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ډیری افغان ډیپلوماټان د وړتیا نه بلکې د پیژندګلوي او واسطې پر اساس په نورو هیوادونو کې پر دندو ګمارل کیږي دا ترتیماله د افغانستان خبرونه وسمڅو سیمیز او نړیوال خبرونه دو روپای چارواکو ویلي چې د جرمني په هامبورګ ښار کې د جیشل هیوادونو سرمشریز یوې عمومي موافقې ته ورسېدل خو سم دستي امریکایي چارواکي د دې موافقې په اړه څرګندونې نه دي کړې پر همدې موضوع د نن ورځې په غونډه کې بحث کېده واشنگټن د جیشل غونډې له نورو مشرانو سره د پریکړه لیک پر یوې موضوع اختلاف درلود چې هغه د اقلیم بدلون و د موضوع وروسته لاغه راپور ته سو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اقلیم د بدلون په اړه د ترسره شوې موافقې څخه ووت دا تړون په 2015 کال کې په پاریس کې سوی و بلخوا د جرمني فرانسې او روسیې مشرانو نن موافقه وکړه چې د منسک توافق چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند لپاره سوی و باید په پراخ ډول پلی سي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په جرمني کې د جیشل غونډې په څنډو کې دا موافقه وکړه د اوکراین په ختیځ کې د 2014 کال له پیل راهیسې له اپریل راهیسې د اوکراین حکومت او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ پیل سوی دی لویدیځو هیوادونو په همدې شخړو کې د لاس لرلو په پر مسکو اقتصادي بندیزونه ولګول د منسک تړون په 2015 کال کې لاسلیک شوی خو لا هم په سیمه کې شخړې دوام لري ایتالیایي چارواکو یو چیچن وګړی په دې تور نیولی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د یو غړي په توګه جګړه کړې ده او هم په 2014 کال کې د روسیې د چیچن په سیمه کې په یو خونړۍ حمله کې ښکېل و ایتالیایي سرنوالان وایي دغه اته دېرش کلن ایلی بامبا طالف د دغه یواد په جنوب کې نیول سوی او پر نوموړی تور دی چې په بلجیم کې د داعش لوی شبکې سره هم تړاو لري. تر اوسه معلومه نه ده چې نوموړی تر نیول کېدو دمخه څومره موده په ایټالیا کې اوسېده. د دغه هیواد د پولیسو په ویلامه کې راغلی چې چارواکو په دې اړه پراخې هڅې پیل کړې چې دا ټول بهرني کسان ومومي. او د عراق د پوځ یو ویاند ویلي د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونو د موسل زوړ ښار په بشپړ ډول اسلامي دولت ډلې ونیو. دا وروستی ښار و چې وړاندې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز ګڼل کېده. د عراق د ګډو عملیاتو د قمندانۍ یو ویاند بریډ جنرال یحیی رسول نن د عراق دولتي ټلویزیون ته وویل موږ له دجلې رود څخه یوازې څو متره لرې یو. د هوایي ځواکونو په ملاتړ د عراقي ځواکونو پرمختګ عالی و. د عراق ټلویزیون په همدې ورځ راپور ورکړی و چې تمه د عراقي ځواکونو د ټول موسل کنټرول له داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه واخلي. دغه ښار له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې لاندې کړی و چې د بیرته نیولو عملیات یې په 13 اکتوبر کې پیل شو. د خبرونو پای.
ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. اجرائیه رئیس د سالنګ د نوي تونل پروژه د سیمې په سطحه یو مهمه پروژه وګڼله.
از لحاظ همکاری های منطقوي یک پروژه بسیار اساسی است.
ولسی جرګې یو ور بیا له حکومت وغوښتل چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي. جمهوري ریاست وایي
یو د دند یو ځنۍ لامل همدغه دی چې څو غوړه کسان د کاندید وزیرانو په صفت ولسی جرګې ته ماره دي.
امریکا تر دې مده افغانستان لپاره سفیر نه دی ټاکلی. تحلیلګران یې د کابل په وړاندې د واشنگټن بې پامی ګڼي.
متاسفانه چې اوس د دوی ډیپلوماسي په نړیواله سطحه او بیا په تیر افغانستان سره تقریبا په ټپه ولاړه.
دا هم اوري چې په جرمني کې د جی شل په سرمشري کې نن پر نړیوال تجارت، اقلیمي بدلون او نور مسایلو خبري او موافقه سوي دي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. ستاسو ازادي رادیو ته ورځیست که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې هم واوري چې ادرس یې ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سالنګ د نوي تونل پروژه د سیمې په سطحه مهمه وګڼله. د دې پروژې د ډیزاین او تخنیکي مطالعاتو تړون د افغانستان د فواید عامه وزارت او د یو استرالیي شرکت ترمنځ لاسلیک سو. نور حال د وصل ویسل پر راپور کې
د سالنګ د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو تړون د افغانستان د فوایدامې او د اس ام سی په نوم د یو استرالی شرکت سره د 9.6 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان په اجرایه ریاست کې لاسلیک شوه. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یاد قرارداد د لاسلیک پر مهال وویل چې د سالنګ پروژه په ملي او سیمه ییزه کچه د ترانسپورټ او ترانزیت په برخه کې د اهمیت وړ ده.
پس ای قسمت کارم در پهلوی ازی که اهمیت ملی داره، اهمیت منطقوی داره.
دوایی دغه چاره د ترڅنګ چې په ملي کچه ارزښت لري، په سیمه ییزه کچه هم ډېر اهمیت لري. دا سیمه ییزو همکاریو له مخې د یو ډېر اساسي پروژه ده. کله چې موږ د اوسپنې د پټلۍ په اړه خبرې کوو او یا هم د ترانزیت په اړه غږیږو، نو دا یو کلیدي نقطه ده چې دا د پروژې اهمیت ښیي.
ای پروژه را نشان میده.
خغلی عبدالله دغه شنویل چې د سالنګ د نوې لارې په جوړېدو سره به د سوداګریزو توکو په لیک درلیک کې اسانی راشي او ترافیکي ستونزې به هم تر ډېره هوارې شي. د افغانستان د فایدامې وزارت د معلوماتو له مخې د سالنګ د نوې تونل د پروژې چارې به د جاپان هیواد او د آسیا پراختیا بانک په مالي ملاتړ تر 2 کلونو پورې پیل شي. جاپان چې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره 6.2 میلیارد ډالر مرسته کړې، د دې پروژې 53% مالي لګښت په غاړه اخیستی. د سالنګ نوی تونل د اولنګ په سیمه کې د هندوکش له غرونو تیریږي او دوشاخ ته غځول کیږي چې 12 کیلومتره اوږدواله به ولري. د آسیا د پراختیا بانک مشر توماس پنیلا د سالنګ پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره مهمه وګڼله. خغلی پنیلا وویل چې یاد پروژه به د ترانسپورټ او ترانزیت ترڅنګ د افغانستان په زراعت او کرنې هم مثبت اغیز ولري. دوی موږ ډېر خوښ یو چې د دې پروژې په برخه کې همکاري لرو او مالي ملاتړ یې کوو. دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه او اساسي پروژه ده. موږ په دې برخه کې د جاپان له همکاریو هم ډېره مننه کوو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونویان سیم الدین پسرلی وایي د سالنګ د نوي تونل په جوړېدو سره به تر ډېره سوداګرو ته د مالونو د انتقال په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تصید ازادي رادیو ما شمنه خبری مجله اوري ولسی جرګه یو وربیا له حکومت غشتنه وکړه چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي او لدې کبله ولړسوي ستونزې کمې کړي. خو د افغانستان جمهوریت ریاست وري وایي چې په دې حق لا پیلسوي کارونه تر ډیره بشپړ سوي دي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
ولسی جرګې د پخا پشان پر حکومت یو ځل بیا غږ وکړ چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ ختمه او کاندید وزیران د باور د رایو د اخیستلو په مقصد ولسی جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دولتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام د قانون خلاف وګاڼه او وی ویل په دې اړه یو مکتوب هم حکومت ته استولی دی.
نه تنها تعداد از اعضای محترم کابینه را به حیث سرپرست برخلاف قانون
نه یوازې دا چې د کابینې یو شمېر غړي له قانون څخه خلاف په ادارو کې اجرات کوي، بلکې د سترې محکمې د درې غړیو د خدمت موده هم بشپړه شوې ده. همدارنګه څه باندې یو کال کېږي چې د سترې میاشتې رئیس هم د سرپرست په توګه کار کوي چې دا ټول له قانون خلاف دي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ پخوا تر دې تاریخشاه بهرامي د دفاع، نرګس نهان د قانون او پټرولیم، او فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لپاره د کاندیدو وزیرانو په توګا ولسی جرګې ته ورپیژندلی وو. خو ولسی جرګې خبرداري ورکړی وو تر څو چې د ټولو سرپرستو وزیرانو پر ځای نوي کسان ورونه پیژندل شي، یوازې دغو درې کاندیدانو ته به د باور د رایو صندوقونه کېنږدي. تیر کال ولسی جرګې 14 وزیران د 20% بودیجې د نه لګولو له امله استیضاح کړل، چې په نتیجه کې وو وزیران سلب صلاحیت شول. د ولسی جرګې غړي وای په دولتي ادارو کې د یو سرپرست دنده له دوو میاشتو وروسته د سرپرستۍ د قانون خلاف عمل دی. ولسمشرۍ ماڼۍ بیا هم د تیر په څیر ډاډ ورکوي چې په دې حق له به ډېر ژر اقدام وشي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هغو د دند یوازینی لامل همدغه دی تر څو غوره کسان د کاندید وزیرانو په صفت ولسي جرګې ته معرفي شي او هغه هیلې او شکایتونه چې په تېره کې وه د وزیر صاحبانو په اړه هغه نه وي. یعنی غوره انتخاب و د دې لامل سوی دی چې دغه پروسه یو څه ځنډېدلې ده. اما په ډېر نږدې ورځو کې به موږ وکولی شو چې باقي کاندید وزیران هم ولسي جرګې ته معرفي کړو.
دا په داسې حال کې د عبداللطیف روحان هم د شنبې په ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه د یاد وزارت کارکوونکو ته معرفي شو. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ له ولسي جرګې غواړي چې د تېرو پیژندل شوو کاندیدو وزیرانو په څیر دی د نویو کاندیدو وزیرانو په اړه هم د کاري پروسیجرونو له مخې اقدام وکړي. د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې د سرپرستانو لخوا د دولتي ادارو د چارو پر مخ بیول اداري فساد د زیاتوالي لامل شوی او چارې هم په سستۍ سره پر مخ ځي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې دمه د افغانستان لپاره کوم سفیر نه دی ټاکلی. د نړیوالو چارو ځینې کارپوهان وایي دغه ځنډ د افغانستان په وړاندې د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د امریکا بې پروايي ښیي. تفصیل له یوسف خان زادران څخه اورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا د افغانستان لپاره سفیر نه دی ټاکلی، خو له ټاکل کېدو سره به هغه په افغانستان کې خپلې چارې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه د ټرمپ پریکړې ته منتظر دي، خو نشي ویلی چې دا کار به کله وشي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینو پخوانیو کارکوونکو او یو شمېر څېړونکو دغه هیواد د بهرنیو چارو په وزیر غږ کړی چې ژر تر ژره د افغانستان لپاره سفیر مقرر کړي. په افغانستان کې دنه هم د دې تشې په اړه بیلابیل غبرګونونه موجود دي. د نړیوالو چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې دا ځنډ د هیواد لخوا د افغانستان پر ډیپلوماسۍ ته د کمې پاملرنې ښکارندوی کوي. ښاغلی داود ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ حکومت ډېره پاملرنه نظامي موضوعاتو ته کړې په داسې حال کې چې د افغانستان ډېرې ستونزې ډیپلوماټیک حل ته اړتیا لري.
د امریکې د سفارت فعالیتونه تقریبا ډېر زیات فیصدي راکمه شوې ده. هغه په دې معنا ده چې هلته د امریکې د په باندنیو چارو وزارت کې ستونزې دي. پالیسي خپل بیل ځای لري او نظامي عملیات بیل ځای لري. متاسفانه چې اوس دوی ډیپلوماسي په نړیواله سطحه او بیا په تېر افغانستان سره تقریبا په ټپه ولاړه.
دا انتقادونه او وړاندیزونه داسې مهال کېږي چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت شاوخوا و میاشتې تیریږي او د افغانستان په شمول په اکثرو هیوادونو کې د سفارت چارې د شاژده فیر لخوا مخته وړل کېږي. د یادونې ده چې تېره اونۍ کابل ته راغلو سناتورانو هم د امریکا د نوي سفیر په ژر معرفي کېدو ټینګار درلود. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې امریکا په هر حال کې افغانستان ته پام کړی او یا د ستونزه ډېره جدي نه ګڼي. د دغې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر زمرک پدخوی ازادي راډیو ته وویل د امریکا دغه هیواد د باصلاحیت سفیر د ځانګړي رول د اهمیت په اړه شک نشته، خو د نوي سفیر معرفي ښایي د نوي ستراتیژۍ یوه برخه وي.
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې دا رول لوبوي او په افغانستان کې چې کوم حکومت دی هم ځانګړي په واسطه باندې جوړ شوی دی. خو زما په نظر باندې هغوی که رسما کوم سفیر نه لري په افغانستان کې، خو هغوی له ټولو حالاتو نه باخبر دي او څېړي. زما په نظر باندې هغوی په بعضې مشکلاتو باندې سفیر ټاکل کېدل لږ ځنډولي کوم اغیزه داسې نه لري.
د امریکا د سنا مجلس یو مخکښ غړي لینزي ګراهم بیا ویلي چې د سفیر تر څنګ دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر هم باید ژر تر ژره د افغانستان دوره وکړي. نوموړي ویلي چې یوازې د بمونو په غورځولو د افغانستان ستونزه نشي حل کېدی. افغان سیاسي کارپوه حاجي سید داود وایي امریکا باید چې ټول تمرکز په دفاع وزارت ونه کړي، بلکې افغانستان ته له سیاسي او ډیپلوماټیک اړخه هم اهمیت ورکړي.
ممر دل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې دمه د افغانستان لپاره سفیر نه دی ټاکلی. دا په اصل کې ده چې په امریکا کې پر حکومت فشارونه او انتقادونه زیات شوي تر څو له میاشتو میاشتو انتظار وروسته دغه تشه ډکه کړي. د نړیوالو چارو ځینې کارپوهان وایي دغه ځنډ د افغانستان په وړاندې د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د امریکا بې پروايي څرګندوي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون بیا په افغانستان کې د امریکا د سفیر تشه ډیره جدي ستونزه نه ګڼي. د پاکستان د پلټونو مرکزی ادارې هغه چارواکي چې د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د یوې افغانې میرمنې د جنسي ځورونې په تور نیول سوی وو، د عدالت لخوا په ضمانت خوشي کړی سوی دی. تفصیل له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال احمد الله په راپور کې.
د پینډی ایئرپورټ تانی یو چارواکی لیاقت علی مشال ریډیو ته وویل چې زهره راستیار نومې ایوی افغان میرمنې اف ای ای د لارې پولیس ته ورکړی درخواست کې دریس خپل کړي چې خپل خور سره بنظیر بوټو هوایی ډګر ته رسیدو وروسته د اف ای ای مرستیال ډایرکټر اکرم علی شاد له دې وجې اشاره کړه چې د استوګنې د هوټل اسناد ورسره نه وو. د نوموړي وینا وا چې د 500 ساعتو د تحقیق وروسته د اف ای ای دغه افسر یې خور په پاسپورټ د ټاپې په بانه له کوټې وویستله او په ده یې د جنسي تیری هڅه وکړه. په درخواست کې د زهره راستیار لخوا دریس خپل کړی شوی چې د کوټې نه په تیښته کې بریالي کېدو وروسته غږ یې پورته کړو، خو هغلته ولاړ اهلکارانو د مرستې کولو پر ځای پرې خندل. لیاقت علي د اف ای ای چارواکي پر ضد پورته کړی شوی ګامونو په حق لوایي
د درخواست ترلاسه کولو وروسته زموږ کار د ملزم نیول او عدالت ته وړاندې کولو کوم چې موږ وکړو، خو وروسته عدالت ملزم په ضمانت خوشي کړو. د دغه پیښې وروسته غوښتل مو چې د دواړو افغان میرمنو څخه پوښتنې وکړو. هغوی اف ای ته درخواست ورکول وروسته افغانستان ته تللي، نو اوس نشي کولی چې په دې اړه د هغوی څخه پوره معلومات ترلاسه کړي.
مشال ریډیو چې کله دې لړ کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې سره تماس ونیولو، نو د مرستیال سفیر زردشت شمس وینا وه چې د پاکستان د خارجه وزارت یې غوښتلي چې د دې پیښې پلټنې لړ کې پورته کړی شوو ګامونو په حقله دې ورته تفصیلات ورکړي. د نوموړي وینا وه چې د یاد وزارت لخوا مکمل معلومات ترلاسه کولو وروسته به مطبوعاتو ته خپل بیان جاری کړي. ته ذکر دا چې داخله وزیر چودھری نثار علی خان هم د پیخی نوٹس په اخستو سره د دې معاملې د پلټنو امر ورکړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلان وایي د ښار 80% اوسیدونکي ښاروالۍ ته د صفایي مالیه یا ټکس نه ورکوي، خو د جلال آباد ښاریان وایي یوازې زورواکي د ښاروالۍ د مالیه له ورکولو ډډه کوي. شاه محمود شینواری لسمی رپورټ راستولی.
د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي په سلو کې 40% ښاریان ځان مکلف ګڼي چې ښار پاکۍ مالیه ورکړي او پاتې 40% کسان د مالیې له ورکړې فرار کوي. دوی وایي همدا لامل دی چې د ښاروالۍ فعالیتونه په ځینو برخو کې لزن او خنډ سره مخ کیږي. د جلال آباد ښاروالۍ سرپرست انجینر حکیم الدین عمرخیل وایي په روان کال کې د ښاروالۍ ټول مالیاتي عواید شاوخوا 100 میلیون افغانۍ راټول کړي چې په خبرې د ښار پاکونې مصارف نشي پوره کولی.
د اوسه پورې موږ د صفایي د ټکس په برخه کې چې د ښاروالۍ ډېره مهمه عایداتي منبع طالبه ده هغه چې لازمه ده هغه هته نه رسې نو د پیسو ارقام خو چې ما وسال ته ایرایه کړل زمونږ د دغه دویم روبې مجموعی عاید البته د خاروالۍ د ټولو عایداتي منابعونه د 2 میلیونه په شاوخوا کې شو.
د جلال آباد خاریان بیا وایي چې خاروالۍ ته مالیه یوازې غریب خلک په دې خاطر ورکوي چې له جریمې ډارېږي. دوی وایي د جلال آباد خار له زورواکو ډک دی او هغوی نه مالیه پیژني او نه هم جریمه.
خاروالۍ کې بم ستونزي خو اصلي لامل یې د خار زورواکي دي. هره خبره زموږ زورواکو ته وځي. که تاسو دا 80% وګورئ د خاروالۍ لیست کېدی شي دا به ټول هغه خلک چې د دوی نه به نور بېوزله خلک په دې ښار کې نه وي. هغوی د دې نه هېرېږي که چېرته موږ دغه د سپایي ټیکس تحویل نه کړو نو کېدی شي سبا ته موږ پسې جرمانه راشي.
دا بخار خو دې مالدارو چټل کړی دی، د غریبانو خو نه یې چټل کړی. غریب به په تاسو 6000 خپل ځان نشي ساتلی. همدغه مالدار نه بچ وخلي د حکومت ته ځایران جسره کوم حکومت دی پم دې غریبو باندې حکومت کوي.
د ولایتي شورا ځینې غړي هم بیا د مالیې په راټولولو کې خروالي ګرمه بولي او وایي له زورواکو مالیه نه راټولوي. وکیل اسرار الله مراد ازادي راډیو ته وویل چې د خروالي مسؤلین که په خپلو دندو ونه ډارېږي له زورواکو هم مالیه اخیستلی شي.
زمون غریب اشخاص غریب ولس ټاکس عمر کوي ټول کوي او د ګوتو په شمار یو څو زورواکي چې وشي هغه بیرته چارواکو ته راځي کیږي. که چیرته چارواکي د دوی سره سازشونه کوي او تنه ونه ډارېږي خپل موقف او خپله وظیفه ونه ساتي نو زه فکر کوم هغه هم لارې ته راځي.
د جلال آباد د خاریانو په خبره یوازې د پاکي مالیه نه ده چې خروالۍ په راټولولو عاجزه ده. دوی وایي ځینې مافیایي کړۍ شته چې د خپلو مارکیټونو او سرایونو ټیکس خروالۍ ته نه ورکوي او د خلکو په خبره همدې کړیو د خروالۍ اکثره قراردادونه په ډېر ټیټ نرخ اخیستي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د جلال آباد ښار ښاروالۍ مسؤلان وایي د ښار 80% اوسیدونکي ښاروالۍ ته د صفایي مالیه نه ورکوي، خو د جلال آباد اوسیدونکي وایي یوازې زورواکي د ښاروالۍ د مالیې له ورکولو ډډه کوي. په پکتیا کې د هندوستان په مالي لګښت نن د ځینو ودانیو د جوړېدو چارې پیل سوې. نور حال د داود تپن په راپور کې.
د دې پروژې پرانیستې په اړه د پکتیا والي شمیم خان کټوازی رسنیو سره په خبرو کې وویل
د اطلاعات کلتور ریاست لپاره یو مکمل کمپلیکس په هغه کې به د دې ادارې خونې تقریبا د 3 په تعداد باندې او ټریننګال به یې د غونډو یو تالار به دی ولري، ګلری به ولري، کتابتون به ولري، عصري تشنابونه او مکمل یو کمپلیکس په پروګرام کې داسې جوړ شي. دوستي واد هندوستان یې مرسته کړې ده، کاپیات کې مرسته کړې ده، تقریبا 2.5 میلیونه پنځه لکه په شاوخوا کې افغاني په باندې مصرفیږي.
په دې پرانیسته کې د شرکت مسؤلینو ژمنه وکړه چې دوی به خپل کار په ښه کیفیت په ټاکلي وخت کې د ادارې تر نظارت لاندې سرته ورسوي. او د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شیپا مشفق د همدغې ودانۍ جوړېدو په اړه وویل
دې کمپلیکس په جوړېدو سره به په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ هغه توقع چې پکتیاوالو ته لرله د دې کمپلیکس په جوړېدو سره به پوره شي انشاءالله.
پکتیا ته د نوي والی تر ټاکل کېدو وروسته دا لومړی پروژه ده چې په دغه ولایت کې پرانیستل کېږي او د دې پروژې لپاره د پکتیا مدني فعالانو، فرهنګي او مدني ټولنو، ولایتي شورا له هندوستان سفارت څخه خوښي څرګنده کړه او د مننې ترڅنګ یې په دې ولایت کې ترې د نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
تاسو د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي د پاکستان په وړاندې د امریکا او نړیوالې ټولنې د عملي اقداماتو وخت را رسېدلی دی. دا په اصل کې ده چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر په یوه مقاله کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان په وړاندې فشارونه زیات کړي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاستونو په اړه د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه.
زما نوم احسان الله اکبرزی او دا خو هر چا ته معلومه ده چې تروریستي مرکزونه په پاکستان کې جیل لري او دغه خو سترګې نه شي پټولی. مقصد چله چې پاکستان په دې کې ګټې دي چې په افغانستان کې وار په وار سره بریدونه کوي او بل مشکل په خپله په افغانانو کې هم ده. مشکل په افغانانو کې دا ده چې یو وحدت نه لري، اتفاق نه لري، اتحاد نه لري.
او هو واضح د ټولو دنیا ته واضح د ټولو خلکو ته واضح ده په دې پوه شوي یو چې پاکستان افغاني شبکه او نورې شبکې هلته اډې لري، بل تمرینات ورکوي. دا په افغانستان حکومت ورته واضح کړي ورکودي دي ورته ویلي چې موږ تاسو درکوي هغه کمی اډې چې د پاکستان کې شتون لري او دا ثبوت رسېدلې خبره ده. پاکستان خو دا خپله پړه په بل باندې اچوي.
زه احسان الله یو د تورخم دلین یو ډریور چې دوی وای چې نه نه دا نو دوی د تحویل او تجهیز او دوی د مصرف او دوی د خرج خوراک د لکمه کیږي ستانه سیور سره کلک ملاتړ د خپل د پاکستان هم دغه هغه ده اشاره چې مده کار باید وکی چې ویني کې ملکار شته دا نه تاوان پاکستان دا د اوپد منګ مفتي ورزي په امریکای امریکای دلته نشته مثلا د غزن سیمټ راځي د غزن ټول خوراکي مواد پاپړه پورې د غزن راځي کتل ته جوړ شي د منګ مل نو هغه ته مونږ بیا ضرورت نه لرو هغه په چا خرڅي هغه خلک مجبور دي په منګ خرڅي
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم
ازادي رادیو ماشمنه خبری مجله اوري چې تر شپږنی بجو دوام کوي اوس هم یو نړیواله مسأله څیړو د نړۍ مشرانو د جرمني په هامبورګ ښار کې د شلو صنعتي هیوادونو د غونډې د وروستي اعلامیې په چمتو کولو کې پرمختګ کړی خو د اقلیم د بدلون په اړه د خبرو اترو په دویم ورځ لا هم اختلافات پر ځای پاتې دي دا خبره د اروپایي ټولنې په چارواکي چې له روانو خبرو اترو سره نږدې دی ازادي رادیو ته کړې ده تفصیل له اجمل ان
د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو د مشرانو سربیره د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ شامل دي. د دې سرمشریزي قربانا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای مذاکره کوونکو ته لا هم ډیر کار پاتې دی څو نن د مشرانو د دې غونډې په پای کې خبرېدونکي اعلامیه چمتو کړي. مرکل په هامبورګ کې راټول شو مشرانو ته ویلي دوی باید جوړجاړي ته چمتو اوسي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې روانو خبرو اترو سره نږدې دی ازادي راډیو ته ویلي د ګډې اعلامیې په مسوده کې د آزادې سوداګرۍ او د کورنیو تولیداتو د داسې ملاتړ پر ضد د مبارزې چې د بهرنیو بشپړه مخه ونیسي په اړه په کارول شوې ژبه کې پرمختګ شوی، خو دې چارواکي زیاته کړې چې په ګډه اعلامیه کې د اقلیم د بدلون په اړه لا هم اختلافات پاتې دي. یو جرمنی چارواکی ازادي راډیو ته ویل چې د شنبې په ورځ د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سبانری په غونډه کې پر دې سلا شول چې په اوکراین کې د منسک د اوربند تړون عمل شي. د هامبورګ د غونډې لومړۍ ورځ د سلو زرو په شاوخوا کې د ګلوبلایزیشن پر ضد اعتراض کوونکو د اعتراضونو او دوی په منسک د وړو افراطي ډلو لخوا د هامبورګ ښار په کوڅو کې د بلواګانو او اور لګونې تر سویر لاندې راغله. کله چې پرون د امریکا او روسیې ولسمشرانو ټرمپ او پوتین خپلو کې د دې سرمشریز ترڅنګ خبرې کولې نو د هامبورګ د ښار د پاسه د اعتراض کوونکو لخوا د سوځېدلو موټرو او ماتو ګډو ناپورته شوي دودونه خپاره وو. د پرون ورځې له بلواګانو اور اچونې او لوټونې وروسته په درنو وسلو سنبال کمانډو پولیس په زغروالو موټر کې د هامبورګ په کوڅو کې راڅرګند شول. دوی د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره وښکې بهونکې ګاز او بشیندونکې او د اعتراضونو د خورولو نور وسایل وکارول او د ښار مرکزي سیمې له بلواګانو پاکې کړې. چارواکي وایي د وروستیو ورځو په اعتراضونو کې تر 200 زیات پولیس او لسګونه اعتراض کوونکي ټپیان شوي. همدارنګه پولیسو تر 200 زیات معترضین نیولي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اعتراضونو د نه منلو
Ich habe jedes Verständnis für friedliche Demonstrationen.
Berman Merkel weise de Suleizo mazahiro pala der khatar klar. Kulata utri khwali da ki mazahiri insani shwan khatar sar mahkawi. Itiraz kawun ki khpal san khatar sar mahkawi. Polis wa amniyati zwa kunu ta khatar pe khawi aw am wa galo ta khatar pe khawi che da manalu ne di. Moktul da mahal da amniyati zwa kunu latad kaw da der sakh mamuriyat de usad du iman
do. Hata dienst und deshalb sind wir sehr dankbar.
Da Amerika wala special Donald Trump ya da shambe poraz da sar mushariz de doime urazi pa pail ki da Germany sadr azami mushartabo wasai che da pa waina د دې سرمشریزي په جوړولو کې به ساري کار او زیار استلې.
اوس مهم له یو ساينسي پرمختګ څخه خبر وو. د لندن په یو څنګلار کې داسې تختې شول سوي چې د خلکو د تګ راتګ په نتیجه کې برېښنا تولیدیږي. نور جزئیات له اسمت سروان څخه.
د لندن په یو واټ کې چې خلک پرې زیات تګ راتګ کوي داسې پینلونه یا تختې ایښودل شوي چې د لارویانو د تګ راتګ انرژي جذبوي او پر برېښنا یې بدلوي. د لندن په دې سیمه کې پلورنځي او کاروباري مرکزونه ډېر دي. په دې سیمه کې داسې سیستمونه هم نصب شوي چې د هوا ککړتیا پاکوي. د ویست اند کمپنۍ له لوري د لندن په 15 ویشت واټونو بیروبار سیمو کې د پلیو د تګ راتګ په انرژي د واټونو د څراغونو د بلولو پروژه پیل شوې ده. دا پروژه د لندن په بیرد واټ کې چې د لندن مشهور آکسفورد واټ نږدې دی عملي شوې ده. په بیرد واټ کې موټرو ته د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي او یوازې خلک پکې پلي ګرځېدای شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې په تدریجي ډول به د لندن په نورو کوڅو او واټونو کې هم د پلو د تګ راتګ له انرژۍ څخه کار واخیستل شي. د دې لپاره چې په لندن کې لمر لږ لیدل کیږي، ځکه چې اکثره وخت وریز وي، د لمریزې انرژۍ پر ځای د پلیو خلکو د تګ راتګ له انرژۍ څخه استفاده غوره بلل شوې ده.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعت خبری مجله له فرشته نگاه څخه واورئ. مهرباني.